د اتو بجو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. نن شنبه ده، د سلواغي یا دلوي درويشتمه د فبروري میاشتې 12مه. دا یو ساعت خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلوو. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولونو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنری سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل. اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څو نور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تب دسل کې د چې د بیره په زیاتېدو د چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نصیب. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیری باید په روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا استوې ده. د یو ساعت خبرونه کې د دې تر څنګ خو راپورونه کې اوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن هغه پرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. مرکه هم خبرو
بایدن حکومت له ډېر وخت څخه د شالوند د امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادې کیږي د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص
د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل شي. یوه سرچینه وایي چې د څلورو نیول سویو موترو د ښځو له ډلې یوه پروانه ابراهیم خیل خوشې شوې ده. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په جنیف ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړي. افغانستان کې د څلورویشت ساعتونو پر مهال په کورونا وایرس 15 کسان مړه شوي دي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپرېږي.
در دیشی بی د آزادی رادیو خبری ټولګه
د دې یو ساعت خبرونه درا پرونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک کړ چې لمخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل سوي شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان لمخې د دې 1 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې له بیوزلو خلکو سره د مرستې لپاره به ولګول سي. جزئیات له احمد تکل خبري.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 1 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حملې په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوې. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لوېدلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشري ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د ده په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رانکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
په راپور کې مو اوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن یو فرمان لاسلیک کړ چې له مخې د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ نیمایي برخه د سپتمبر د یولسمې د حملې قربانیانو او نیمایي په افغانستان کې بشري مرستو ته ځانګړې کیږي. د دې پریکړې پر وړاندې د طالبانو د غبرګون او د افغانستان او متحده ایالاتونو لپاره د دې پریکړې د عواقبو په اړه احمد تکل د واشنگټن د دفاعي پوهنتون له مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو له پخواني وزیر علي احمد جلالي سره مرکه کړې. ښاغلی جلالي د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې ولسمشر بایدن پر څه اساس دا پریکړه وکړه.
دلته درې مسلې مطرح دي. د بایدن حکومت له ډېر وخته تر دې فشار لاندې دی په امریکا کې چې د افغانستان پیسې د دې لپاره آزادي کړي چې د خلکو سره مرسته وشي، خلک له لوی اخلاص شي. دوهمه یې دا ده چې په عین زمان کې د امریکې محاکمو فیصله کړې ده د او کسان په نفع باندې چې درخواست کوي چې طلب د غرامت لري، او هغه چې د القاعده د حملې په برخه کې چې یو اشکال مخکې وشول نو د هغو د غرامت لپاره محکمې حکم ورکړی دی، او په هغه وخت طالبان په قدرت کې نه وو. شل کاله دا حکم د تطبیق وړ نه و، اما اوس چې طالبان راغلي دي محاکمو دا مسله بېرته راپورته کړې ده، او حتی څو میاشتې مخکې سریعا حکم د تطبیق ورک. دا دوه مسله ده. درېیمه مسله دا ده چې دا دواړه مسلې په داسې شکل سره حل شي چې د متحده ایالاتو امنیتي او خارجي پالیسي ته کوم صدمه ونه رسیږي او د هغو مصلحتونه په نظر کې ونیول شي. د محاکمو مسله یې ځنډولې ده فعلا، مهم میاشتې غواړي چې په دې برخه کې اجراات وشي، ځکه نو دا معنا نه لري چې دغه پیسې به فورا خلکو ته ورکړل شي. او درېیمه دا ده چې دواړه داسې شرایطو کې وشي چې د امریکا د پالیسی سره ټکر ونکړي، یعنی طالبان په رسمیت ونه پیژندل شي، د طالبان رول دا کومکونه ونه شي، او په عین زمان کې د امریکا د محاکمو د حکم د رعایت په برخه کې اقدامات وشي.
جلالي صاحب، طالبانو په غبرګون کې ویلي دي چې دا د افغانستان د پیسو غلا ده. دا عکس العمل د طالبانو ستاسو له نظره څومره مواجه او څومره پر ځای دی؟
د طالبانو دغه ټول مهم مسله دا ده چې اول به نشناخت پیدا کړي، تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی، ځکه که یو هیواد په رسمیت نه پیژني دوی له انزوا نه راوځي. تر څو چې هغه غوښتلی شي بین ټولنې او د افغانستان خلکو دوی نه کړي، هغه په ځای نه شي. څوک دوی د افغانستان یو مشروع دولت نه ګڼي، نو ځکه چې مشروع دولت نه ګڼي، نه امریکا او نه اروپایي هیوادونه چې $2 میلیارد یې په اروپا کې کنګل شوي دي، ځکه چې اساسا که یو دولت هم دا کار وکړي تعزیرات لاندې راځي. تعزیرات سره د امریکا تعزیرات نه دي، د ملګرو ملتونو تعزیرات هم دي په دوی باندې. نو ځکه وخت چې حکومت کې 19 کسې د ټرورس په لیست کې وي، د تعزیرات په لیست کې وي، دا مشکل ده د ډېرو هیوادونو لپاره چې داسې اقدام وکړي چې صدمه یې خپله دوی ته ورسیږي. نو دا مسله باید د معقولې لارې حل شي. طالبان داسې کار وکړي چې هم په رسمیت وپېژندل شي او هم په عین زمان کې مرستې ورسره وشي. حتی که دغه مرستې دغه $2 میلیارد امریکا ورته ورکړي، یو څو موده به ورسره کومک وکړي، اما د افغانستان تر ټولو زیات هغه احتیاج د خارجي مرستو باندې بنا دی. څو چې خارجي مرستې ونه شي، حتی دغه $2 میلیارد نشي کولی چې په افغانستان کې اقتصادي بهبود راولي.
د واشنگټن د دفاعي پوهنتون مخکښ استاد او د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و له ازادي راډیو سره په مرکه کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې 15 کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي. د دې وزارت ویان ازادي راډیو ته ویلي چې په تیره یوه ورځ کې په کورونا وایرس نږدې 1200 نمونو څخه شاوخوا 400 مثبتې ختلې دي. دا هم په دې اړه تفصیل.
د طالبانو د حکومت عام روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د هیواد په 12 ولایتونو کې 15 کسان د کووید-19 ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. د وزارت ویان جاوید حجیر بیگا ازادۍ راډیو ته وویل د یوې ورځې په ترڅ کې له 12 ولایتونو د کورونا وایروس نږدې 1200 نمونې اخیستل شوي دي چې 400 یې مثبتې وې. د حجیر په وینا له 260 زیات کسان کسان لده ناروغی رغیدلی او دو فوتی پیخ شته دی چه یو پا کابل که او بلا پا لوگر که و خغلی اجیر و نویل چه آیا نوی موارد دی کرونا دی نوی بانی و که چنگاز زکا دی وزارت مخ کی ویلی و چه دی کرونا ویروس دی نویو بانو دی تشخیص وسایل نلری؟ د امر اختیار وزارت ویان جاوید حجیر د خبرو په دوام وویل چې یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان د کوټنون از د علاج له اول سفال روختونونو سره د مرستو او د حقوق د تجهیزولو ډاټ ورکړی.
مونږ په دې وروستیو کې وکولی شو چې 15 افغانو لپاره مالی سرچینې پیدا کړو چې کابل دی، کندهار، هرات، ننګرهار او هلمند شفخانو دی. په دغه شفخانو کې هم د ډاکټر صاحبانو معاشاتو مشکل حل دی، هم د دوا او هم د تجهیزاتو.
د روغتیا وزارت ویان وایي دوی توانی دیلی دی چې د کوټنون از د علاج له 8 دولتی او 9 خصوصی روختونونو څخه ولس فعالی کړي. خغلی حجیر همدار از یادونه وکړه چې د کرونا پر ضد د واکسین د کمپاین لپای راهیسه نږدې 8 میلیونه افغانان واکسین شوي دي. د نوموړي په وینا پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته موده کې له 3.5 میلیونه زیات خلک د کرونا پر ضد واکسین شوي دي.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې د شیری ناروغي زیات خپره سوې ده او لسګونو زره کسان په تیره بیا ماشومان ورباندې اخته سوي دي. دا هم جزئیات
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د شری د خپرېدو له کبله یو شمېر کسان مړه شوي دي. د دې سازمان له راپور سره سم په افغانستان کې لسګونو زره تنه په شری اخته شوي او تر 1.5 سل ډیر ورڅخه مړه شوي دي. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان د جمعې په ورځ وویل د شریخ پریدا په ځانګړي ډول له دې کبله د اندېښنې وړ دی چې په افغانستان کې خلک په پراخه پیمانه له لوږې او د خوراکي موادو له سخت کموالي سره مخامخ دي او له دې کبله ماشومان په ناروغیو په اسانه اخته کېدای شي. د روغتیا د نړیوال سازمان ویندوی کریستیان لینمایر په جنیوا کې خبریالانو ته وویل د شری پیشی د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د 2021 کال له جولای میاشتې را په دیخوا مخ په زیاتېدو دي. د په وینا په جنوري میاشت کې په افغانستان کې د شری ناروغي 15,313 پیشی ثبت شوې چې د هغو په منځ کې د 3,000 تنو ناروغي په لابراتوار کې ثابته شوې ده. د شری په ټولو پیشو کې 1 نیوي او په مړینو کې 1 نیوي تر 5 کالو د کشرو ماشومانو دي. مایر دا هم وایي چې د شری د ډیرو پیښو راپور نه نه ورکړی شوی او باور لري چې اصلي پیښې به تر دې خورا ډیرې وي. دی وایي چې په جنوري میاشت کې د شری د پیښو زیاتېدا شي چې له دې ناروغۍ څخه به د مړینو شمیر ډیر وي. شری خورا ساري ناروغي ده او ویروس یې په ځانګړي ډول پر ماشومانو حمله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزره 970 او 15 نوی مندل شي. د سویس حکومت وایي چې د طالبانو پلاوی ته ویلي چې تمه لري په مارچ میاشت کې به د نجونو زده کړې بیا پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ویلي چې طالبانو ته یې همدارز ویلي چې د خلکو د تښتونو او انتقامي حملو له کبله سخت اندېښنه لري. دا هم په دې اړه تفصیل.
د سویس حکومت د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نجونو د تعلیم او د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاندي پاولا سریسيتي رویټرز خبری آژانس ته پر ایمیل په یو بیان کې لیکلی چې د سویس حکومت د طالبانو له پلاوی سره په کتنه کې په کابل کې د تښتونو او پر خلکو د انتقامي حملو مسله راپورته کړه. میرمن سریسيتي زیاتوي چې له طالبانو سره همدراز په سیستماتیک ډول له تعلیم، سیاست او ټولنیز ژوند څخه د نجونو او ښځو د بې برخې کولو په اړه هم خبرې وشوې او د سویس حکومت د طالبانو استازو ته وویل چې تمه لري په مارچ میاشت کې به نجونې بیرته ښوونځیو ته ولاړې شي. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا رد کړه چې ګنې د دې پلاوي سفر به د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا ولري او ټینګار یې وکړ چې د ډیالوګ دوام مهم دی. هغه زیاته کړه چې حکومت له هر چا سره خبرې کوي. سویس ته په سفر کې د طالبانو د پلاوي مشري د طالبانو د حکومت د روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد کوله. د روغتیا د نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او مشر تدرس ادهانوم ګبریسس چې په روانه اونۍ کې له ښاغلي عباد سره ولیدل، له هیوادونو او نړیوالو مؤسسو غوښتل چې د ډیالوګ له لارې د افغانستان د خلکو ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو پلاوی د ژنیف کال په نوم د غیر حکومتي ټولنې په بلنه تېره اونۍ ژنیف ته ورسېد او د یوې اونۍ په ترڅ کې د سویس او اروپایي ټولنې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې او نورو مرستندویو مؤسسو له چارواکو سره خبرې وکړې او پرونی خپل سفر پای ته ورسوه. د روانې اونۍ په سر کې په ژنیف کې په لږ شمیر ښځینه فعالانو د طالبانو د پلاوي د هوټل مخې ته اعتراضي غونډه وکړه او د سویس د پولیسو ویاند وویل چې پرون هم یو شمیر کسانو په ژنیف کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته د طالبانو پر ضد مظاهره وکړه.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو ته ورجست. د پروانی ابراهيم خيل چې له موترزو شوزو څخه یو و او له نږدې دریو اونیو راهیسې تشتول سوی و، یوه نږدې سرچینه ازادي رادیو ته تایید کړي چې نوموړی خوشی سوی او خپل کور ته ستنه سوی ده. نور په دې راپور کې
اغلی ابراهيم خيل تا یوه نږدې سرچینه چې د دې له خوشی کېدو خبره و او نه غوښتل نو می واخیستل شي. ازادي رادیو ته تایید کړل چې پروانه د جمعې په ورځ خپل کور ته ستنه شوی. د سرچینې همدار از ازادۍ رډیو ته وویل چې پروانه ابراهيم خيل روغتيي وضعیت خدي او هغه د څو نه د طالبانو د حکومت په بند کې و. د سرچینې همدارنګ زیاته کړې چې پروانه او کورنۍ د طالبانو له حکومت سره شمنه کړې چې د څو وخت لپاره به له رسنیو سره خبرې نه کوي. بلخوا څو نورو سرچینو ازادۍ رډیو ته تایید کړې چې د جمعې په ورځ تمنا زریاب ریانی او درې خويندوې په تیر درې ونیو کې د لومړي ځل لپاره له خپل کورنۍ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د سرچینو ویلي چې د طالبانو حکومت د تمنا زریاب پریانی د خوشی کېدو په بدل کې د ضمانت غوښتنه کړې، خو طالبانو تر اوسه د دې رپورټونو په اړه تبصره نه ده کړې. نږدې درې اونۍ مخکې په کابل کې له معترضو ښځو څخه تمنا زریاب پریانی له خپلو درېو خویندو سره او همدارنګه پروانه ابراهيم خيل په کابل کې تریتم شول. طالبانو په وار وار د دوی د نیولو رپورټونه رد کړي وو. په وروستیو کې یوناما ویلي وو چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سره لیدنه کې د ورکو شو معترضو خزو د موضوع د هواري ډاډ ورکړی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په شمول د بشري حقونو نړیوالو ادارو او یو شمیر سیاستوالو په کابل کې له طالبانو څخه د ورکو شو معترضو خزو د زر تر زر موندلو او یا خوشی کولو غوښتنه کړې وه. تر اوسه هم د مرسل یار او زهرا محمدی په شمول د یو شمیر نادره کشو معترضو خصو پاړه معلومات نشته.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د درې زره اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. د بدسل کې د چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په همدې حال کې کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه پر روانو اندېښنو خبرې وکړي. دا هم تفصیل
په یوه بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت پینټاګان خبر کړ راغلی دي دا ځواکونه چې شمیر به یې نږدې 500 تنو ته ورسیږي د چټک خبرګون او د هر راس ماموریتونو د سرته رسولو فوق العاده وړتیا لري. د پینټاګان د بیان له مخې دا ځواکونه د دې لپاره استول کیږي چې د ناټو غړو ته ډاډ ورکړل شي د ختیځ لوري ته پر ناټو د احتمالي یرغل مخه ونیسي او له پولنډي ځواکونو سره په ګډه د روزنې چارې پر مخ بوسي. پرون له دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سولیوان وویل روسیا له اوکراین سره په سرحد کې د پراخو پوځي عملیاتو لپاره اوس هلته کافي ځواکونه لري او زیاته کړه دا احتمال شته چې روسیا خپل عملیات د هوایی بمباریو یا د توغندیو په حملو سره پیل کړي چې د ده په وینا ملکي تالفات به ولري. روسیا چې د اوکراین سرحد ته نږدې یې له 1,00,000 زیات سرتیری او تجهیزات ځای پر ځای کړي دي. د لویدیځ هغه ادعا ردوي چې ګنې پر اوکراین یرغل کوي او استدلال کوي چې هر ځای ته د خپلو پوځیانو د استولو حق لري. بلخوا کرملین وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانوئل مکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسي د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پرون د فبروري پر 11 اول چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ له خوا شوې ده.
لس دقیقې وروسته د مهمو خبرونو له لنډی سره ستاسو خدمت ته راځم. اوس د نورو همکارانو ملتیا وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه. د خبرونې د برخې تموزه مرسل زازی هرکلی کوم. افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنی دور او وروسته غنو افغانانو له هواد او تلو ته مخ کړه. په دغو کسانو کې ډیره برخه لوست افغان خزی دي چې وایي د خپل خوندیتوب په اړه اندېښنو له هواد او تلو ته اړ کړي. هغه افغان خزی چې له افغانستان وتلې راتلونکي ته څه هیلې او اندېښنې لري. فعال افغان خزی په هیواد کې دننه او د باندې څه ډول ستونزې کالي. ملالۍ بشیر په دې اړه راپور لري چې د یوې پخوانۍ خبریالې په غږ پیلېږي.
هغه څه چې باید مونږ په افغانستان کې فعالیت کولو او دلته داسې تیت پرک یو هغه فعالیت.
زهرا جلال د خوست ولایتي شورا په خوانی غړی ده. دا هم د نورو ګڼو لوستو افغان شذو په څیر د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له افغانستانه ووته. اغلی جلال د تیر میلادي کال په جولای میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې طالبانو دا او یو زوی وتښتول او له څو ساعتونو برمتنیولو وروسته یې آزاد کړل. له هغه وروسته هم د دې په وینا له تهدیدونو سره مخامخ وه. دې د پنجشنبې په ورځ د فبروري په 10 نیټه ازادي راډیو ته وویل
کله چې موږ ته هم مشکلات پیدا شوي وو، موږ هلته اسیران شوي وو او د مشرانو په منځګړیتوب خوشي شلو. هغه نه وروسته ما ته اخترونه راتلل. ما اخترونه او څو سپینګیرې سره شریک کړو او ما غوښته تر والي پورې ورسیږي. او څومره چې ما هڅه وکړه هغه وخت کې والیانو باندې هم بیروبار و، چون دا وخت هم داسې ډېر اضطراري حالت و طالبانو باندې هم. او دا زما خبره آیا رسیدلې وي غور نه وي کړی که رسیدلې نه وي. هلته هم ځینې اخطارونه موجود و. بنا موږ هم دې ته اړ شولو چې دا لاره مو ښه وګڼل چې موږ خپل سرونه خوندي کړو، خپل ځانونه باید خوندي ځای ته ورسوو.
سونیا شینواری یوه بل افغانه ده چې د طالبانو د حکومت له راتګ وروسته له هیواده وتلې.
ځان ته په یو سختې ټولنې کې شخصیت جوړو او ناڅاپي د هر څه درنه په یوه شپه کې په یوه ورځ کې لاړ شي. د لاسه
دې په افغانستان کې له یوه خصوصي تلویزیون سره کار کاوه. دا یوه مشهوره خبریاله او ویندوی وه. د ژورنالیزم په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې، خو کله چې افغان حکومت سقوط وکړ دا هم لکه نور سلګونو زره نور افغانان له هیواده ووته. سونیا شینواری وایي چې په افغانستان کې امنیت ته خطر و او نور یې نسو کولای هلته پاتې سي، خو له هیواده وتل هم ورته اسانه پرېکړه نه وه.
کله چې راوځي د هیواد نه د یو بیک سره یا د یو جوړه کالو سره دا ډېر دردونکی چې د شلو کالو خواري ده. ته د یو جوړه کالو سره یا د یو بیک سره راوځي دا ډېر درد لري. او هغه ورځ هغه حاله چې کله زه رایاد کړم تاسو باور وکړئ چې دا ستوني باندې مې درد شي. او د هغې نه بدتره ده چې په یو پردي هیواد کې په داسې حالت کې پرته یې چې برخلیک دې نه دی معلوم چې دې نه پسته به څه شی کوي، کومې خواته به دبی، څه به درسره کوي. او اره شیبه انتظار کول دا ډیر درد لري. دا ډیر سخت ورځې یو شپې چې موږ تیرو.
سونیا شینواری اوس مهال د کډوالې په توګه په یو داسې هیواد کې میشته کېدو ته سترګې په لاره د ژوند شپې او ورځې تیروي چې پناه غوښتونکي مني. دا وایي لسګونو نور افغانان هم د دې په څیر په داسې هیوادونو کې پراته دي چې افغانانو ته پناه نه ورکوي. دا وایي چې له هیواده وتلي افغانان چې تر منزله نه دي رسیدلي او په درېیم هیواد کې بند پاتې دي، نه یوازې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي، بلکې د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي، ځکه راتلونکی یې ناڅرګند دی او بیرته خپل هیواد ته تګ د مرګ په معنا دی. وروسته له هغه چې طالبانو د اګست په 15مه نیټه په کابل کې خپل واک اعلان کړ، سلګونو زره کسانو هڅې پیل کړې چې له هیواده ووځي. هغه لوستې ښځې چې په افغانستان کې پاتې شوې، ګڼو یې خپلې دندې له لاسه ورکړې او د خپلو حقونو لپاره یې په لاریونو لاس پورې کړ. طالبانو د ښځو پر دغو لاریونونو د سپری تر څنګ ډزې هم کړې. په وروستي مورد کې د جنوري په 14مه نیټه ښځو په کابل کې لاریون وکړ او د دوی په وینا طالبانو ورباندې د مرچو سپری وکړې. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د ښځو اسلامي حقونو ته ژمن دي، خو د ډیری لوستو افغان ښځو راتلونکی په افغانستان کې د ننه او له افغانستانه د باندې ناڅرګند دی.
په کندهار کې 200 کلن تاریخي جامع جومات د نړېدو له خطر سره مخ دی. دغه تاریخي جومات چې د کندهار ښار دی، تاریخي سرپوخ بازار په منځ کې دی، د وروستیو روختونو او تر جامع جومات لاندې دی. یو ناپاک شوی کانال له امله د خطر سره مخ دی. د کندهار اوسیدونکي په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د تاریخي آبدو ساتنې او بیا رغونې ته پام وکړي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کندهار ښار کې د سرپوش په نوم تاریخي بازار او ترڅنګ د موی مبارک په نوم 200 کلن تاریخي جامع جماعت چې د اسلام د ستر پیغمبر ورشته هم پکې ساتل کیږي، اوس د تخریب له خطر سره مخ دی. تر دې تاریخي سیمې لاندې د اوبو یو کانال تیر شوی چې له کلونو راهیسې نه دی پاک شوی. د سید محمد په نوم د سیمې اوسیدونکو وایي د وروستیو ورښتونو له کبله تر دې تاریخي بازار او جامع جماعت سیلابي اوبه لاندې شوي او که پر وخت یې غم ونه خوړل سي له منځه ځي.
او بیا کوم وخت چې دا اوبه ودرېدلې زم ولاړې اوبه ډېر نخس کې او جامع چې دا پنجارې ده پنجارې ورواچي بیرته زم پورته سي پر دا زم تاسو ویني پورته سوي دي او دا دکانو ته دوغه نخس کړي دي، دغه دیوالو ته مش پنجارې ورچولې دي، زم پورته سوي دي. د دې مسولیت اول بعد تجارت ته مش دغه کو خوښ کی چاغه او کی بارني موسسات خلا یو شرطونه یې شي چاغه او کیم ډیر او خپل مسولیت د دولت کدا حکومت کبلی د کبلی داري و د مسولیت بعد وکي او خلق صدا خوښ کو چې خلک دا ظلم ونه کی دا عین د خپل ملک سره لکه خیانت او جفاج کی د کور کچرا را باسن پاتاو تور غرزو.
د ورستی جګړو پر مال هم د کندهار ښار یو شمیر تاریخي ابيدات ته زیانونه اوښتي دي. د کندهار یو مدني فعال محمد عثمان برکت تاریخي ابيدات ته پاملرنه او د وغو ساتنه د حکومتونو مسولیت بولی.
کندهار کې ځینې تاریخي ابيدات چې هغه مثلا د ورښتونو لکبل ایام د شمیر نورو او امین لکبل هغه مثلا د تخریب لګواش سره مخ دي. اصلا دا د حکومت وظیفه چې هغه وساتي په هغه باندې مصرف وکړي او هغه بیا ورغوي. د لپاره چې د خلکو هویت وساتل سي، د لپاره چې د دې سیمې تاریخي هویت وساتل سي، د لپاره چې زموږ د نیکونو د پلرونو هغه فرهنګ هغه کلتور او هغه تاریخي حیثیت ورک نسي له منځه ولاړ نسي، نو په هغه صورت کې دا تر ټولو اولیا او مهم کار دی چې باید وساتل سي، ورغول سي او د تخریب مخه ونیول سي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور چپان بای د تاریخي ابداتو بیا رغولو سپړلو او ساتنې ته پام جیر دی او په دې ورستوي کې وزارت ته د هغو تاریخي ابدو لسپارل چې له تخریب سره مخ دي.
دغه پاتاو د کچرو او د پوزلا موادو په توسط باندې باز وخت بندیزي تبن چې ځنی دغه پاتاو څخه کېدای شي جامع ته هم رطوبت رسیږي، خو اطلاعات فرهنګ ریاست تل هڅه کړې ده څو دغه پاتاو شاروالي ریاست په مرسته باندې پاکړي تر څو دغه جامع د رطوبت د مخنیوي په برخه کې موثر تمام شي. نو موږ بیا هم هڅه کوو څو د موزور شاروالي ریاست سره شریک کړو په مکتوبي شکل باندې چې دغه پاتاو پاک شي او د رطوبت مخه ونیسي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کندهار شاروال ملا نعمت الله حسن وایي ژر تر ژره به د موی مبارک د تاریخي جامع لاندې کانال پاکړي.
د کندهار شاروالي د دبليو پی همکاري د کارجر د ژر شروع کیږي د پاتاو به پاک شي د خیر. نو په زمون کې شاروالي خپل پلان لري په ټول ښار کې چې د ښار لپاره عمومي کانالونه چې دي دغه سبسوي دي، د دې لپاره یو شل کلن پلان جوړ کړي او د پاکۍ لپاره یو ترتیب جوړ شي.
په تیر شلو کلونو کې په کندهار کې یو شمیر تاریخي آبدې له سره ورغول سوې، خو په زیات شمیر لا هم د تخریب په حال کې دي چې بیا رغولو او سپړلو ته اړتیا لري.
خبر او له خبر ورهاخوا،
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کلن اسوه.
لتاسو سره وو او یوبا
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
د زابل ولایت میزان ولسوالۍ څخه خبر کوم. زما د ازادي راډیو څخه دا غوښتنه ده چې زما پیغام تر ګوټورو چارواکو پورې ورسوي. د زابل ولایت د میزان ولسوالۍ کې زموږ کورونه ونړېدل، دا هېڅ سرپنا نه لرم، دا اوس پېلن د بل په کور کې پروت یم. نو کله چې مې ستاسو یو رپورټ واورېد ستاسو په دې اړه جوړ کړی و. زما د ازادي راډیو څخه دا چې زموږ ولسوالۍ ته هم راشي، زموږ په ولسوالۍ کې هم یو رپورټ جوړ کړي، زموږ ولسوالۍ زموږ کورونه زموږ ځای وویني. نو موږ خپله اوس د بل په سرایو کې پروت یو، دومره وس نه لرم چې خپل سرای جوړ کړم. نه کار شته، بېکاري ده، اوبه نشته چې کندوکو چې خواري وکاږو، وچکلي ده، د چشان اوبه هم نه لرو. والي ته د زابل والي ته ورغلم چې عریضه مې وکړه د سرای د جوړولو لپاره. مې عریضه کوله، هغه راته وویل چې موږ دا عریضه نه قبلوو. نو زما عریضه هغه هم نه قبلوله. نو هیله کوم د ازادۍ راډیو څخه چې زما پیغام تر موسساتو پورې ورسوي.
اوس هم دومره نورو خپرونو کې زما له همکارانو سره ووسئ.
د دې خپرونې په دویمه نیمایي کې ولایت په ولایت پروګرام خپریږي. مخکې تر دې چې دې پروګرام ته ورسو، د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمیشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یا یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل، اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون پولند ته د 3000 اضافي سرتیرو د استولو امر وکړ. تبدسل کې د چې دا بیره په زیاتېدو ده چې د اوکراین او روسیې ترمنځ روان کړکیچ په یو جګړه بدل نسی. په یو بیان کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت خبر کړ، راغلی چې دغه اضافي سرتیر باید پر روان اونۍ کې له هغو 1200 سرتیرو سره یو ځای شي چې د روانې میاشتې پیل کې هلته استول شوي دي. کرملین وایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن د امریکا او فرانسې له ولسمشرانو جو بایدن او ایمانویل ماکرون سره په ټلیفوني خبرو کې پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د روانو اندېښنو په اړه خبرې وکړي. د کرملین ویان پرون ویل چې د پوتین او بایدن د ټلیفوني خبرو غوښتنه د سپینې ماڼۍ لخوا سوې ده. طالبانو دوه تنه ژورنالیستان او د مرستندویو ټولنو څو افغان کارکوونکي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري سره په افغانستان کې کار کاوه پرون خوشې کړل. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمیشنري یو این ایچ سی آر پرون پر ټویټر ولیکل، اندریو نارت چې له دې مؤسسې سره توظیف شوی و، د هغه یو افغان همکار او څنور کسان چې له دوی سره کار کاوه پرون په کابل کې ونیول شول. اندریو نارت پخوا د بی بی سی لپاره کار کاوه او په افغانستان کې له ډېر پخوا راهیسې کار کړی دی. د اندریو نارت د کورنۍ غړو بیګا ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه خوشی کېدل تایید کړل. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون نوخته پر ټویټر لیکلی، هغه بهرنی ادبات چې ځانونه یوې نړیوالې مؤسسې ته منصوبول له دې کبله چې پیژندپاڼې، جوازنامې او لازم اسناد یې نه درلودل توقیف سوي وو. د دوی نیول کېدو د ژورنالیستانو د حقونو د مدافع ټولنو سخت غبرګونونه وپارول. ښاغلی مجاهد لیکلي چې دواړه خبریالان د هویت له تثبیت او له مسؤلې مرجع څخه د اطمینان له ترلاسه کولو وروسته خوشې شول. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر وایي چې د طالبانو له پلاوي سره د سویس په ژنیو ښار کې په افغانستان کې د خپلو عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر بیګا پر ټویټر په دې اړه جزئیات ورکړي دي چې تفصیل په دې راپور کې اوري.
د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا آی سی آر سی عمومي رئیس رابرټ ماردینی وایي چې پرون یې د سویس په جنیوا ښار کې د طالبانو له پلاوي سره وکتل. ښاغلی ماردینی پر ټویټر د دې لیدنې خبر ورکړی او لیکلی دی چې د دوامدار دیالوګ په لړ کې د اسلامي امارت له استازو سره رغنده بحثونه وکړل. ماردینی زیاتوي چې په دې بحثونو کې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو، د توقیف ځایونو د وضعیت، معلولیت، او بو او حفظل سهی پا برخو که ده سره سلیب ده فعالیت پا اره چی ده طولو لپاره او ده پراختیا پا حال که دی خبری شاملی وید. ده طالبانو ده حکومت لسکسیس پلاوی تیرونه ده جنیوا کال پنوم ده غیری حکومتی طولنی پا بلنه ده سویس جنیوا شارت ورسید. او د پلان لمخی د یوی ونی پترس کی د سره صلیب د نړیوالو کمیټې او همدارس د سویس او نورو اروپایی هیوادونو له چارواکو سره خبری د دوی د سفر په ایجنډا کې شامل وي. جنیوا کال د پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر خبر ورکړ چې د طالبانو حکومت په جنیوا کې له جګپورو چارواکو سره تر خبرو وروسته د بشری مرستو په برخه کې اعلامیه تایید کړه. د دې ټولنې په وینا په دې اعلامیه کې د ټولو افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو او تعلیم د برابرولو او مسؤلیت د بشري مرستو لپاره د امکاناتو د چمتو کولو او د مرستندویو ټولنو کار ته د درناوي او د کلتوري میراثونو د خوندي ساتلو په ګډون یو لړ مهم مسایل شامل دي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانیم د خبرونه چې غزنی ته ځانګړی ده د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. غزنی ولایت له میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، اورسګان، زابل، پکتیکا، پکتیا او لوګر ولایتونو سره پول لري. دا ولایت 19 ولسوالۍ لري او مساحت 22,408 کیلومتر مربع دی. دا ولایت د کابل کندهار په لوی لار کې پروت دی، خو نه یوازې د دې لارې بلکې د غزنی د نورو لارو له خرابوالي هم خلک ډېر شکایتونه لري. غزنی ډېر لرغوني آثار لري او د یو شمېر خلکو په وینا د دغو آثارو ساتنې ته لازم پام نه کیږي. د دې او د غزنی د نورو مسئلو په اړه له خپل میلمه سره خبرې کوو. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموږ میلمه دی. مجاهد صاحب، لکه څنګه چې مې په پایل کې اشاره وکړه، د غزنی اوسیدونکي د لارو له خرابوالي شکایت لري، وایي چې اکثره لارې خرابې دي. د جوړولو لپاره کوم پلان لري او کنه؟
او بالکل، غزنی خو عمومي صحراوې لري. یو غزنی میدان شار ده، غزنی زابل، غزنی پکتیکا، غزنی پکتیا. کوم چې د عمومي سړک ده، د غو لپاره خو د اسلامي عمارت له طرفه هیئت راغلی وو، سفارت کې د وزارت فوائد عامې مرسیال نارنګ ادریس آغا صاحب دې ټول سړک سروې وکوله. دا به انشاءالله دی کال په بده دوسر به انشاءالله دی چارې پیل شي. د کابل تر هرات د عمومي سړک او دوم خبره دا ده چې د غزنی پکتیکا دښته خو شل کال شغال کې شوی، سخت جنګونه شوي دي، دا سړک څه خرابې لري. خو دا هم خپله د مور د غزنی ولایت فوائد عامه دا په پلان کې لري. تر اوسه چې کوم کار شروع کړی ده، هغه د غزنی له مرکزه تر مقر ولسوالۍ او له مقره تر ګیلانه، له ګیلانه تر ناوي او له ادبند ولسوالۍ په بعضې سیمو کې په دې باندې کار روان ده. او کوم چې هغه لارې خرابې دي، لکه د غزنی نهر ولسوالۍ دا غرنۍ سیمه ده، په هغه ساحه کې اوس هم واورې پرتې دي. انشاءالله د لارو جوړونو ته عمارت ژمن ده، خصوصا چې کومې د غزنی د ښار
مجاهد صاحب، یو شمېر خلک له دې هم شاکی دي چې دولتي ادارې هغسې فعاله نه دي چې باید وای. د دوی په نظر نیم نیمګړي فعاله دي او د دوی کارونه په مخ نه ځي.
سروان صاحب، یو خو شکایتونه دي اخو کېږي. کوم ورځ چې د اسد یوستم ورځ باندې موږ د غزنی ولایت فتح کړو، موږ د ایرانو جنګي حال و درې ورځې وروسته اول به د خپل ریاست اطلاعات فرهنګ دا به مثال وګرځوم، درېمه ورځ موږ ټول خلک را وغوښتلو. تاسو په دې باور وکړه ویا موږ د ریاست په برنډو کې وخت تېرول، موږ دا کوستنه نه خلاصولو. که څه هم له موږ سره صلاحیت ول او له ما سره خپله نظامي کسان ولو، موږ دا درې شپې په برنډو کې تېرې کړې. د مغز د موږ د ریاست د کارمندان اورو، د وروستن کارمندان را وغوښتلو، وطن اطمینان ورکړلو، ګډه درسنګ وکوله. ورته وویل ستاسو د موږ وروڼه یاست، موږ له تاسو سره هېڅ مشکل نه لرو. له هغې ورځې تر نن تاریخه پورې د موږ ریاست 35 کسه تشکیل لري، اووه کسه موږ یو. موږ ټول را سره زاړه کارمندان دي، ورسره خوشحاله یو. نو نه پوهېږم چې دا خبره به څوک کوي. ښاروالۍ یو غټ تشکیل لري په ولایت کې شاروال سره مالی صاحب او رضاق ورسره د بوڅو تشمیر ملګري نو ټول ځان کارمندان دي.
سید په نورو ادارو کې به تغییرات ډیر نه وي راغلي، لیکن په محکمو او څارنوالۍ کې ډیر تغییر راغلی دی. فکر کوم چې ډیر شکایت هم له محکمو څخه دی، وایي چې محکمې د خلکو کارونه نه خلاصوي ځکه چې سمې فعالې نه دي.
په محکمو کې تغییر راغلی ده، په دې شک نشته چې څارنوالۍ کې تغییر راغلی. پورې دقت دا څارنوالۍ دا محکمې هغه ادارې ولې دغه دي چې نه ده دې څخولې کوم وخت چې دې ته موږ راغلو د محکمې له طرفه به دا خبر وکړم، تاسو په دې باور وکړه چې نه په څارنوالۍ کې هغه زاړه کارمندان پاتې ولو ځکه خپل عینکې ځان ورته ښکاره کېدو چې ملت نه پرېږدي او نه هم هغه قاضیان پاتې ولو.
یو بل موضوع هم چې په دې کې هم شکایت موجود دی، دا به هم در سره شریک کم، دا موضوع هغه دره چې په خو مدني فعالیتونه آزاد ول او ډیر وو. د طالبانو د وخت رسیدو سره د افغانستان په ټولو سیمو کې مدني فعالیتونه په ټپه درېدلې دي. په غزنی کې وایس، په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟
خبره وکړم هم د راډیو له لارې هم دغه وختي ولې تاسو ټول راتلای شئ، خپل خپل وجود ته راتلای شئ. د موږ تاسو سره مشکل نه لرو، تاسو په دې باور وکړئ چې داسې چې دا کوم چې د مخ کارمندان یو ما د څه ویل څه ولې شپې دي د خط کوي او تاسو مخ مخامخ در کوو نو مال عمارت چې دوی ته د مخ وخت دا فوق لاندې کوم چې یو شرکا یې ده تاسو دې مدني فعالانو خبره نو ټول څه اعلان کړی ده کوم دلی پالان متاسفانه صدره کې هغه خلګولو د کابل ادارې یا د اشغال یا د اشغال درو ارزه نه محرمه راوته ده.
لیکن تاسو دا خبره کوي اما عملا د سينو عملا تر ټولو زیات انتقادونه هم د مدني فعالانو په تیر حکومت کوو، همیشه به په ضد خبري کوي. دا څه خلو
دا څه وایي اوس د مدني فعالان کې د مرز ارزه راکړي کوم راکړي موږ وایو په خلاص دي سره د مشورې کوي او سره دې نه کوي کتنې کوي ګورې مدني فعالان یې د نړۍ د افغانستان نه وولو ما د افغانستان وړاندې په وښو چې ځنې راوو تر ما د سويډو کو اوس هم په هر څه د مشورې په کومو یو مجلس لرو کوم چې دې شتون دی هغه نو مختوا کوم مخت خبره هغه دې ته کوي ما خپل ریاست کې د دغه د افغانستان وړاندې ته دفتر ورکو دې راکلای چې کله کله مختوا ورونه خبره کوي د خپل کال کې مخته د دفتر کې مخته چې د شیدو چې د سکورت نه راکړي د تاسو منندو یې سره کوي نو مخکې د افغانستان ورونو څخه د وضعیت کوو له مدني فعالانو سره یې کوي خوراج راو اللي مخته جواب نه درکوي.
قدر منو اوریدونکو تحصیل آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري، د خبرونه غزنی ته ځانګړې ده. د غزنی د اطلاعات او کلتور رئیس حبیب الله مجاهد زموږ ملمه ده. د مبارز خبرو په اړه څه وایست؟
او دغه خبره د مکاتب وکوله کنه؟
بله، او په غزنی کې یو مشکل و د مجاهد صاحب چې څه توضیح ورکو. هغه دا چې په غزنی کې په تیرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمې کاملا له تعلیمه بې برخې شوې، ښوونځي بند ول یا ستاسو په کنټرول کې ول، پخوانی حکومت نشوي کولای هلته نوي ښوونځي جوړ کړي، یا هم ستاسو ځینو ملګرو له ښوونځي سره ډېره جوړه نه و، خصوصا په لومړي ډېر لاسو کلونو کې نور هلته ښوونځي په ټپه ولاړ ول. د مبارزه پښتنه په همدې ارتباط ته چې په دغو سیمو کې به تاسو څه وکړي، نوي ښوونځي به جوړ کړي او څنګه؟
موږ خپل معارف تجمن یو په غزنی کې چې مشکل ولو او یا د ښوونځیو کمیټه والا هغه د ناوې ولسوالۍ والا کوم چې ساحو کې سخت جګړې کېدلې هغه د اندړو ولسوالۍ او د یک ولسوالۍ دغه ښوونځي ټول فعال ولو، په دې کې مشکل نه ولو، بلکې لا ترمیم څو څه خرابي ولري لکه د سردار کلا مکتب
لیکن مجاهد صاحب څومره چې زه په خپل معلومات لرم په ډیرو ولسوالیو کې چې نعم نیوي یو نیم ښوونځی به هم اسې تش په نامه خلاص و، نور نجونم ښوونځي خو بیخي نه و، اکثره بند و. یعنی سیمې مثلا جاغوري چې امن و، هلته ګڼې لیسې ابتدایه ښوونځي فعاله و، لیکن په دې نورو ولسوالیو کې چې نعم نیوي هلته یو نیم ښوونځی به تش په نامه فعال و او ډیر به سم فعالم نو، او د کانکور ازموینو هم دا ثابته کړې ده چې ډیر کم کسان له دغو ولسوالیو څخه پانتونونو ته کامیاب شوي دي.
سلام صاحب، په نورو ولسوالیو کې دا خبره کامل نه ردوم. اندرو ولسوالی سخت جنگونو کې دلو لیسې فعال ولې اوس هم فعال دي په هغه وخت کې ولې نوې لیسې فکرونه دغه مکتبونه جوړ شول زړې لیسې ترمیم شولې یو مشکل په هغه ولسوالۍ کې ولسوالۍ لرې پښتنني سیمه ده هم لرې اصلاح ولایت لرې خبر لرې صحاده په هر څه مشکل ولو کوم چې د نجونو مکتبونه ولو هغه تر هغه خلکو تعلق لري موږ په دې باور لرو چې معرف هغه اداره ده چې شپېته کاله د ملک هم ورباندې خرابېږي هم ورباندې سمېږي نو دا خبره کاملا ردوم چې په دغه ولسوالۍ کې لیسې فعال نه وي هر څوک راتلی چې کتلی چې چې ډېرې جګړې کېدې هغه همدغه ولسوالۍ والا همدغه ولسوالۍ کې ته په دې باور وکړه یو مکتب هم بند نه ولو
بل یو مسله بله هم د روغتیا په برخه کې ده په دې برخه کې په ټول افغانستان کې شکایت دی خصوصا وروسته له هغه دا شکایت زیات شوی دی چې نړیوالې مرستې کمې شوې روغتونونه او کلینیکونه ځینې په ټپه ولاړ دي ځینې درمل نه لري بلکې اکثریت یې درمل نه لري او ډاکټران کم شوي دي په غزنی کې وضعیت څنګه دی که څه هم موږ ته ځینې اورېدونکو په خپلو پیغامونو کې ویلي دي چې روغتیایي ستونزې ډېرې شوي دي
غزنی کې هم مشکل شته خو متاسفانه نړیوال چې ورانه کوي د نور له ملت سره یې کوي دلته چې کومه شفاخانې دي روغتونونه دي دا د مشکلات لري چې نه یې لري
غزنی یو له هغو ولایتونو څخه ده چې ډېر لرغوني او تاریخي آثار لري دغه آثار د ځینو خلکو په وینا له تخریب سره مخامخ دي زموږ یو اوریدونکی محفوظ آریان په فیسبوک کې لیکي چې د غزنی تاریخي ځایونه مخ په تخریب دي مثلا د مثالونه ورکړي دي د برګټ کلا بالاحصار او د تورته نور ځایونه
سروان تاریخي هم ده چې دا حکومت 2015 کال کې د یونسکو له طرفه غزنی ته ډېرې مرستې رااله او دا یو ول چې دا ځایونه به جوړیږي د هغو له جملې څخه بالا حصار شپود یو سروجونه دا یې داسې جوړ کړی په هغه وخت کې فساد و اشغال و داسې جوړ کړی داسې یو کاګل یې ورکړی ده د یو ځمکې تېرېدو سره د بالا حصار شپود یو تاریخي بروجونه دا یقیني مصیبت خراب شوي دي او نو د سپاتراکو کې غازیم لا مشکله مخبره دا هم له تاریخي اثارو څخه د غازیم دا هم خراب شوی ده د ځایونو څخه د محمد شریف خان مقبره چې څلور سو څلور کال مخکې د غازیم والي تیر شوی ده دا هم که څه هم په هغه وخت کې ده چې یو نامنهاده رغول شوی ده خو بېرته بیا ترمیم ته ضرورت شته نو چې نور داسې اثار دي هغه کدیمه اثر موږ په غزنی کې درې بوتان چغړی قدامت یې لرل هغه کچاکبرو نیولې دي او ملي موزیم کې ستاره دي نو د کدیمه اثر ورته متوجه یو په روکسي دی وزارت له طرفه ملمو سره واده شوی ده محمد شریف خان مقبره دا به ان شاء الله راغول کیږي او پیشنهادونه دي بالا حصار دي دولسو د شپږو برجونو تقریبا دولس خراب دي د دې درغولو پیشنهادونه کړی دي او کلای برګټ هم ده چې دا د کلای برګټ اخنو د چې بیا دغه هم لري قدامت نو خو بیا یې هم خراب شوی دي برجونه یې خراب شوی دي رغوان تجارت لري بالکل کده لکه موږ سمول ځین تر اخري کوم وخت موږ ځین تر اخري په هغه وخت کې لا هغه تر نن پورې نو هغه صاحب مو په واکې دي د موږ محافظین ور باندې ګرځي په ټول ساحو کې مختلف محافظین لرو دا د خپل فرصت په توګه راغوم چې دا
په غزنی کې په دې تیرو کلونو کې ستاسو له لوري په یو شمېر سیمو کې د موبایل ټلیفون ته اجازه نه وه یا بې د مثلا د شپې به بند و د ورځې به اجازه وه یا په معینو ساعتونو کې به اجازه وه نو د ټلیفون شکایت ډېر زیات ول. نقیب الله قانت د غزنی له ناوې ولسوالۍ له خانخیلو کلي څخه لیکلي دي چې د دوی په ساحه کې ټلیفون کار نه کوي په دې برخه کې د مخابراتي شبکو څه وعده کړی دي چې هغه ساحو ته چې تر دې مخکې دوی ورتلای نه شوی هلته برجونه یا انتنونه نصبولای نه شوی د نامنې ویره درلوده اوس خو دا ویره نه لري آیا دوی وعده کړی دي چې انتنونه به ډیر کړي؟
بالکل هغه وخت کې ټلیفونونه مشکلات یې نه ولو اشغال ولو بمبارونه و چافی امریکایان و دا مشکلات هغه وسولو
خلک لکن تاسو یو طرفه خبرې مکه وای ډیر انتنونه تاسو الو زولې دي مثلا تاسو به ورته ویل چې ټلیفون قطع کړئ نو یغې چې په خپل وخت قطع نکو بم بم ورته کې شو انتن بم ورته و نړو دی یو لک ډالرو انتن بم په یو کې بم باندې ختم کو
نو زه خو داسن غږیش خو چانې انتنونه الو زولې ځان غوښمه غږیش خپل او څنګه حق بعد ان تمام تخریب شولو او هغه خدای دا خبره کوم اشغالولو قیان او چاپی له موبایل او هغه شولو دې خطر مو دې ستر ګول دی او یو وسته مستور دې مخکې یعنی بس به کې چې دغه ترغلی او د مزاریات ته مخاله وتلې نو له سوال کې دې تلیفونانو مشکل دی ګیرو له سوال کې مشکل دا به بند ول سوال کې او دې او څه بس کال خو در نه دا تر به ان شاء الله مودا کار شروع کړی وو درو هغه وخت ول هغه وخت مشکلات وو
لا قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خبر شوی وو چې اوس یې تکرار خبرې شي.
اول خو دې پکتیکا او غزنی د سړک پاړه ورته وایس بیا دې ولسوالۍ د فعالیتو پاړه
او بالکل دا کوم ضرورت زه هم سلام وایم کوم چې غزنی پکتیکا سړک ته دا خراب ده د ته فواید احمد غزنی زمنه ده ان شاء الله کار دور باندې پیل شي او دا به جوړ شي دا اوس کی ما مخ خبرو کوله چې اوس هم کار روان ولو هغه سړک ته دې ډیر خراب ولو دې مقره تر ناوی پورې هغه باندې کار روان یا د غزنی مرکز تر مقره په ونی سړک باندې کار روان ده نو دا بالکل دا به ان شاء الله جوړیږي د کسباله یو د زوري او صدا او بل دې ول صالح تر دې تباله ول شکل شي په دوبه کې موږ غزنی تڅکو ما غادي وغادي ولا صالي ولا خوي تعمير جول شو تاع وقت امريكان تخرب كل يقول زنا خان ولا صالي ولا داج ولا صلا تعمير كي وصل بهم زايدين جي او كم شي جامدور ولا صالي دا يوم مهم ولا صالي دا ان شاء الله صديق ودي دي كار في كار في تيجي او دا بدوري
مهرباني كوي مجاهد صاحب اقبال صاحب ده خبرو پاره سوايس
ودي اقبال صاحب خبر الوارد ولا زوت غزيت موجود يا ما غزيت شي خوم فلسطين متفقدوا بعد باور وكلو يا دا سبي جاي ګرځي خپل امنیت ته او پادار دي مدا سبي جاي تلاشي کوي او بل بل خبره وکوم په ځنه کې د ترافیکو د مرسته لپاره هم د محمد سلام زیدین د ترافیکو سره مرسته کوي او سره ولاړي او نو خدای تلاشي مو نه دي نه نه د سبي څه څه دي ورور به څه تلاشي دي کوي نو یې تلاشي یا نو د بلخ دروازه او توای کندهار طرف ته ده یا روزه او توای دي کابل طرف ته ده یا د پکتیکا سړک باندې په دغه ځای کې مزایدي موسیږي نو دغه د عام لارې سي دي نو دغه د ترافیک ما نه دی لږ د ورته په ټاپک کې پر کوي.
بله اما په دې برخه کې شکایتونه شته چې له موټرو څخه سمه استفاده نه کوي بي ځای چلوي تیز چلوي ساتنې ته توجه نه کوي دا ډول شکایتونه هم خلک کوي.
خو د موږ په چهارشنبه باندې مجلس لرو د ولایت دا ار وخت دی والي سره طرفه د مجاهدینو ته هم ویل شوی دی او هم ور باندې عمل شوی هم ده تاسو په دې باور وکړئ تیر مرات کې هم زواله ما هغه وخت به د مجاهدینو مشران ډېر ګرځول او تاسو په دې باور وکړئ نو چې دې احتیاط کوي مجاهدین نه مې دې دې تیر مجاهدینو یا کان څه مخکې کړی یا یې زړه مخکې کړی خپل احتیاط کوي او نه تر اوسه دا حادثه هم څه نه شوی چې موږ څوک اسلام کوي چې دا سپیخه وسوله
په غزنی کې هم یو بل شکایت چې البته دا یوازې په غزنی پورې هم منحصر نه دی په ډیرو ولایتونو کې دا شکایت کیږي او په همدې ولایت په ولایت خبرونه کې په زلونو شوی دی هغه د مرستو د ویش موضوع دا وایي چې مرستې په شفاف ډول نه ویشل کیږي حقدارو ته نه ورکول کیږي
هم داون ساده شکایتونه ډیر دي اصلي موضوع د دغه شکایت مخنیوي لپاره موږ ولایت ته فیصله وکوله د غزنی د ټول سالو یو د هر مسجد یو مشر او یو ملا امام دا وته کوم او هغه د خپل محتاجینو نو مرستندوی موسو ته وکړي دا مکړی دی دا عمل کړی دی
دا سه هم ویل کیږي چې ځینې کسان له کورونو استل کیږي لسمو دی به درکې ورسته مړی پیدا کیږي یو مثال هم د غزنی د په هنتون د شرایط او د په هنځي د رئیس خبره ده چې په دې ورسته کې مړی و موندل شو د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره مو څو اقدامات کړی دي؟
په خورسته هم دا یو پیښه سوې ده چې خواشینونکې پیښه ده، او بیګا ولایت هم وویل امنیه شرکه موږ هم په سختو ټکو دا پیښه وغندله. شپږ میاشتې زموږ له راتګ سره دا کېږي، او په دې خپل خواشینی یو، او ولایت اعلامیه والي صاحب هم دا ویل چې انشاءالله د دې قاتلین باندې نیول کېږي او کوشش به کېږي.
مجاهد صاحب ته به ورشو. مجاهد صاحب
یو دي رشیدان ولار جوړول دا خو تر یو څه پورې ان شاء الله کار به ور باندې وشي. د ټولې لارې پلان کې لري دا د بنسلا د ولسوالۍ جوړ شي عمارت ملګري، او بل دغه خبره والا د عدالت او انصاف خبره والا چې هغه صاحب چې اگر امیر کوشي نو غیره توجه والا، او اوس به دغسې وشي که به نه وشي. بس په دې باندې باور وکړه، اوس به انشاءالله داسې عدالت وي چې د پښتونو د ازارو د تاجکو د ازارو ورورو فرق نه کېږي، نه د سیمو فرق کېږي. ټولو کې به ټولو ساحو کې به انشاءالله یو قسم خدمت کېږي او فرق به نه کول کېږي. په دې کې مې اطمینان به کومه. او درېیم خبره دا وله چې له معرفه چې خطه کسان ایستل شوي دي، د معرف تشکیل کړي هم یو هغه دولس کسه شاوخوا کې داسې کارمندان ولو چې هغه نه چېدم چې د کوم پروګرام به مخې دغه څخه لري شوي ولو. د وزارت له طرفه تېر وخت زه خبر شولم چې بېرته د وزیر صاحب له طرفه دا مکتوب صادر شوی ده چې دوی خلکو ته بلاغه ځایونه پیدا کړي، خاصې کوم مسؤلیتونه ولو که په ولسوالیو کې که په اړه ساحو کې، او دا به دست کار کوي.
او کومه ستره پروژه لري د غزنی د خلکو لپاره؟
سره په راتلونکي کال کې به وشي امیدسته.
بله، لیکن پلانونه مخکې ورته جوړیږي، په ژمي ورته جوړیږي او په پسرلي کې عملي کوي.
وسته دېکستا انشاءالله دغه تېره ورځ هم له والي صاحب سره مخ بل دغه باندې خبره وکوله
انشاءالله. مجاهد صاحب، د اوریدونکو پوښتنې ته که ځواب ووایست چې پخوا په نظامي قواوو کې و، آیا په مجموع کې پخوانیو د اردو د پولیسو افسرانو کارکوونکو ته معاش ورکوي او کنه؟
نو نور خپل چې د امارت ته هغه به فیصله کوي. د غزنی په اړه ته به دونه خبره وکړم چې دی د کوم بخش کې ولو، موږ خو هېڅ مغاربکیان ولو، د دغه نه یو وحشتونه یې کړي سړی پیادول کېږي. بل ځای داسې پروشه شو چې په ریاست کې ته خاص کمانډو دا ولس په چاپو کې بخښل امریکایانو سره مسلمانانو په کورونو به چاپې اچولې. اخو نو چې دغه عفو ورته وشوه، د عفو د دې لپاره امتیاز
ده. داسې وایست تاسې ځینې قواوی یاد کړې، مثلا اربکي مو یاد کړل، یا سیمه ایز پولیس، یا د ملي امنیت کسان مو یاد کړل، یو شمېر په اردو کې ول، مثلا د افغانستان په ملي اردو کې.
نه خو یو خبر نه یو معرف مضمون معرف ته لسی ده چې هغه پریکړه وکړي، هغه د ټول اتحاد په منو به سر سترګو باندې ما خاص د غزنی فرادي ته وکړل چې په کوم وخت کار کوي. خو داسې څه دي دلته د غزنی په دوه ظلمونه سوي دي، تاسو په دې باور وکړئ، موږ سم نه ورته وایي د افکار بازي ګرځم، خو دوی دونه شرمېږي موږ ته کومه خلې سره اکلای
خلک شته چې خوشحاله نه دي. خصوصا ځینې پیغامونه موږ لرو دي پخوانیو دولتي کارکوونکو، نه یوازې نظامیانو بلکې ملکیانو هم، چې وای طالبان ورسره ښه برخورد نه کوي. او تاسو مخکنیو خبرو هم دغه مسله یو څه روښانه کړه چې تاسو پر لپسې پیغورونه ورکوي، نو دا پیغور په خپل دی بد وضعیت و نه خره.
نه سرلان صاحب، موږ پیغور نه ورکوو، موږ پیغور ورکوو. ما داسې وویل چې دوی چې داسې عمل صادر شوي دي، داسې عمل صادر شوي دي، ته په دې باندې باور وکړه چې دوی خپل ورباندې دي. خدای نه کاږه، خدای نه کاږه، یو انسان دی احترامي دی، یو مسلمان دی احترامي، دا نه ګناه کې درته وو دا هم ځان عملي کوي.
نو مثلا تاسو وایئ چې په مخه نه راځي، شرمېږي، او دا رقم خبرې چې کوي دا خو په خپله بې احترامي ده، دا خو سپکاوی ده دی. یو چا
نه مخه نه کوته، مخه یې سینه نه کوله. موږ سره کارمندان دي، بلې تاسو په دې باور وکړئ دا موږ کارمندان ما خبرې دي، ما خپل ټول څه مستیا کړی ده، بلې مستیا او څه کړی ده، مطلب چې ما ملمانه یې اخته. موږ سره یو کورس دی چې استادان دي، اته نه پر استادان دي، ارغ مجمع ملمانه دي، بلې ما خبرې دي چې دوی نه وایي چې موږ ته دوی کول نه وکړو. دې مارت پالیسی دا نه ده.
مننه سلامت اوسئ. مجاهد صاحب، داسې هم ویل کېږي چې د طالبانو له واکته رسېدو سره په غزنی کې د الکترونیکي تذکرو وسایل ورک شوي دي. تاسو په دې موضوع خبر یاست دا وسایل چا وړي دي؟
د تذکرو له دفتر سره موږ نږدې اړیکې لرو. موږ خو یې تاسو په دې باور وکړئ چې هېڅ یو ورکې خبر نه یو. تېرو شپو کې ویلو دوی ویل چې دا موږ پیل کړو، برقي تذکرې ورکو خلکو ته. یاسی درته دي د سکرو له رئیس سره ما خبره وکوله، نو هغه راته ویلې ست تخنیکي ستونزه الموس ورکه د خبرنی نه چارته ویلې دا او سره اړیکې مې دی لږې
دا چې تخنیکي ستونزه ده. تخنیکي ستونزه یعنی څه؟ خو اشاره مهم دی خبرې ته ده.
نه هغه د نت خبره ده او د نت کمزوري ده او د سیستم دغه د سره دی یا بدا چې مسلکي خلک به په دغه موجود نه وي هغه بدا چې دی ورکه خبر باندې ورکه دا خامخام ویلې چې ودا شي ورکه.
بل په ورسته ورځو کې خوب میاشتو کې بلکې د افغانستان په یوش مرسمو کې ورشتون ډیر وسول ایو څه خوشبيني پیدا کړه. دا خوشبيني خصوصا په دې خاطر زیاتره چې په تیر کال په یوش مر ولایتونو کې وچکالی و. په غزنی کې وضعیت څنګه دی؟ خلک څومره ورته خوشبينه دي؟
نور ولایتو په نسبت باندې غزنی کې واوري کم دي. په څو کې ډیر دي واده نه کړي نه ورول سوالیا نور دي
غزنی د اطلاعات و کلتور رئیس حبیب الله مجاهد چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.